حضور کو دا مشال رادیو دا وقت په خور کې د سهار لس بجې شوی د خپل قربا سره لمو مند اوس ما کوي کی همکارې پلوشا ساک سلامونه مني په دې خبرې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و بوري چې د بلادرکا بلوچستانو د خپلوانو د احتجاج په اړه سپریم کورټ څه سرګندونې کړي دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو په وروستۍ مې کې ونې خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې تاسو سره ساتھ تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو پلومبه د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې د احتجاج کوونکو بلوچستانو خلاف د زور لکارولو ډډه وکړي د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن دوړوای په بیانیه کې به یې هیڅ بدلون ناراضي او په ایران کې 214 لږ تر لږه 95 کسان وژلي دي د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستانو خلاف له زور کارولو ډډه وکړي په سپریم کورټ کې د جنوري په 3مه د جبري لادرکیو پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایزي صاد د بلوچو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی هم پرونو اسلام آباد کورټ پولیسو ته امر کړی چې په زور د پلتوالو له پاڅولو ډډه وکړي بلخو په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو پر ضد د بلوچستانو روان پرلت مشر مہرنگ بلوچ د جنوری په 3مه د خبری غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل پر لته ټول ملک ته غزوی دا بر سال کې دا چې د جنوری پر 2مه د اسلام آباد پولیسو تر هغې وروسته پر لتوالو ته خبرداری ورکړ چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ پر لتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل د بلوچانو لاریون چې د نومبر په 23مه له تربته پیل شو د دسمبر په 6مه اسلام آباد ته ورسید دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې کمیشن واستوي مورا عدالت وجنې دی ودرېږي د پولیسو پر ترګرۍ ضد څانګې دي د ناقانونو کړنو بندیز ولګول شي او حکومت دی ومني چې ځینې جبري لادرکه کسان په جلي پولیس مقابلو کې وژل شوي بلخوا په وزوایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن دوړ وایي د ترګری پر ضد د دوی په بیانیه کې به بدلون نه راځي محسن دوړ د جنوري په 3مه له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له دې قبله پرې برید شوی چې دوی په سیمه کې د مصنوعي جنګونو خلاف دي البته نوموړی وایي په خلکو کې له جنګ د کرکې پیدا کول لپاره به یې مبارزه روانه وي
سیاسی ورکر با قوم ته خبره بار بار په لخه کو چې د دې منسوبي ایسه جوړ نشي د دې نوی جنگ ایسه جوړ نشي د دې خشاک جوړ نشي په پک نه کړو کی
پاکستان حکومت په وار وار ویل چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي د ملي جمهوري غورځنګ مشر زیاته کړه چې پرون د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دوی د ګاډو پر قافله ډزو کې د دوی ملګري جوبل شوي تر دې مخکې پولیسو مشالې ډو ته ویلي وو چې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په یاد برید کې چاته زیان نه رسېدلی تر دې دمه د برید ذمواري چا نه ده منلې خو تر دې وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د جمعیت العلماء اسلام وفد مشر مولانا فضل الرحمان پر قافله او په باجوړ کې هم پر یو انتخاباتي نوماندازي شوی دي د بل سال کې دا چې پاکستان کې د فبروري په 8مه د کېدونکو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو کمپاینونه روان دي د پاکستان بنچور وزارت وایي چې د افغان طالبان د حکومت چارواکو سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې کړې وزارت د جنوري پر 3مه په خپل خبر پاڼه کې هم دومره لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د بنچور وزیر جلیل عباس جیلانی او د افغان طالبانو د پلاوي ترمنځ په ملاقات کې پر امن سکیورټي او نور دوړخیز مسلو خبرې وشوې اسلام آباد ته د برغلی پلاوي مشري د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال او د کندهار سرپرست ولی ملا محمد شیرین اخوند کبی بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جنوري پر 3مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د همغږۍ ګډې کمیټې شپږمه غونډه وشوه د مجاهد په خبره یاده کمیټه په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې غونډې کوي د په خبره په دغه ناستو کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي شخړو د هواري او دواړو خواو ته د پرتو ولسونو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو په تړاو بحثونه کیږي د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغې ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي په افغانستان کې دا مهال 45 میلیونه او 3 لکه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی د مشال ریډیو له ازادۍ څانګې سره تېر ورځ په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره مخ دی. په ایران کې پرون په 2014 کې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور جوبل شوي. دا 14 د ایران د انقلابي ګارډ قدس ځواک د یو پخواني قومندان قاسم سلیمانی د 4 تریلیون پر مهال شوي دي. نوموړی د 2000 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوي هوایي حمله کې وژل شوی وو. د ایران صحت وزیر بهرام عین اللهی د هیواد سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې د مړو شو شمېر تر بیا کتنې وروسته له هغو کم کړل شو چې چارواکي پر دې پوه شو چې د قربانیانو په لیست کې ځینې نومونه په تکراري ډول لیکل شوي وو. البته د مړو شمېر زیاتېدای شي ځکه چې له جوبلو د یو شمېر کسانو حالت ښه نه دی. تر دې دمه چا د یادو بریدونو ذمواري نه ده قبوله کړې. او اخري خبر د کرکټ، آسټرالیا د پاکستان خلاف د دریم ټیسټ میچ د دوهمې ورځې په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 114 رنونه جوړ کړي او 2 لوبغاړي اوټ. یو میچ د باران له وجې دریدلې دی. د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د درې میچونو د سیریز اخیری میچ چې د جنوري په 3 پیل شو، پاکستان په خپل لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 342 رنونه جوړ کړي. دا اوتر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو ول تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com اهم اوریدئ. شی او سم راځو د خبرونه لومړی موضوع تا اوریدونکو سره تاسو خبرونه کې هم وردل چې پاکستان سپریم کورټ حکومت په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو بلوچستان خلاف زور استعمالولو او سختو ګامونو پورته کولو نه منع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ هم پولیسو ته امر کړی چې د پرلت ګډونوال په زور پانه چوي. بلخوا د پرلت مشرانو د خپل تحریک دریمه مرحله اعلان کړي او ویلي چې په دې مرحله کې به په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماوري عدالت وجنو په ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو پر لتونو لړۍ پھیلوي. دوی په 3 دسمبر یو خبری کانفرنس ته دا هم ویل چې که پولیسو د دوی له زورولو او ویرولو لاس نه اخلي نو پر لت به د اسلام آباد پریس کلب څخه د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته انتقال کړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ حکومت په اسلام آباد کې د 13 ورځو راسه د بلوچ په وستون کمیټې لخوا کې دونکو احتجاج ګډونوالو خلاف سخت ګامونو پورته کولو نه منع کړی دی. احتجاج کوونکو ته پرس کلب مخې ته پرلت وهلې دی او په بلوچستان کې د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو پلټنه د ملګرو ملتونو د سرنې لاندې کولو غوښتنه کوي. سپریم کورٹ د دوی خلاف د زور نه استعمالولو حکم د جبري له درکیو خلاف د وکیل احتجاج حسن لخوا ورکړل شوی درخواست اوریدلو په مهال وکړو. اگرچه د سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فیض عیسی د بلوس احتجاج کوونکو نوم و نه خست، خو وی ویل چې پر امن احتجاج کول د هر چا حق دی. تر دې وړاندې پر د پرلت مشرانو یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او د خپل تحریک دریمه مرحله اعلان کړه. د احتجاج کوونکو یو مشر ډاکټر مهرنگ بلوچ خبری کانفرنس ته ویل، مونږ ریاست ته 1 ورځ وخت ورکړو چې نن ختم شو. په دې 1 ورځو کې د ریاست غیر سنجیده او پرتشدد رویې په اړه مونږ په تفصیل سره خبرې وکړې. اوس مونږ د خپل آینده لای عمل اعلان کوو. دا به زموږ تحریک دریمه مرحله وي. په دې مرحله کې به د اسلام آباد پریس کلب مخې ته زموږ پرلت دوام لري. د بلوچستان په شمول په ټول ملک کې به کار بندیز، احتجاجونه او پرلتونه پیل کیږي. د نړیوالو د خبرولو لپاره به آنلاین کنفرانسونه جوړیږي. که د ریاست رویه دغه شان پاتې شو، نو موږ خپل پرلت ته پریس کلب نه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته انتقال کوو. مهرنگ بلوچ په پولیسو هم تورونه پورې کړل او وی ویل چې د اسلام آباد پولیسو 2 ځله د دوی په پرلت حمله وکړه او د دوی ساؤنډ سیستم یې غلا کړو. دې تور ولګولو چې پولیس هر ورځ دوی ځوروي او د پرلت په ګډونوالو کې د ویره خورولو کوشش کوي. د ډاکټر مهرنگ بلوچ د تورنو په اړه د اسلام آباد پولیس ویان تکیجوات په لیکلي ځواب کې مشال رډیو ته وویل، په دې تورنو کې هیڅ صداقت نشته، موږ دا تورنه ردوو. په احتجاج کوونکو د تشدد په هکله موږ وړاندې هم 100 ځله وضاحت کړی دی. دوی د قانون نه سرغړونه کوي او په پولیسو د دروغو الزامونه لګوي. موږ د دوی خلاف د قانوني کاروایي حق لرو. پر امن احتجاج د هر چا حق ته، خو های سیکورټي زون ته د ننوتو اجازه هیچا ته هم نشته. اسلام آباد پولیس د احتجاج کوونکو سره مرسته کوي او د دوی امنیت ساتي. په اسلام آباد کې آوازه وه چې پولیس په زور د پرلت ختمولو پریکړه کړې ده، خو د اسلام آباد های کورټ پولیس منع کړل او د پولیس یو ای سی پی او ډپټي کمشنر ته په 15 جنوري په عدالت کې د حاضرېدو حکم وکړو. اسلام آباد های کورټ ته د پولیسو ممکنه ګام خلاف درخواست د پرلت وی مشر سمی الدین بلوچ ورکړې وو. درې ورځې وړاندې په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هم په ډېره سخته لهجه د پرلت په ګډونوالو نیوکې کړې وې. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک کلی د نگران حکومت د رویې په اړه وایي چې دا د خلکو په ووټونو نه دی جوړ شوی، ځکه د اولسي عکس العمل پروا هم نه کوي. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
زما په خیال حالات د وخت سره سره په دې وجه باندې لږ ګمبیر کیږي چې دا چې کوم احتجاج کوي دوی ته د اولس سپورټ ترلاسه کیږي د وخت تیرېدو سره سره، او بل اړخته چې یو داسې حکومت دی دا وخت په دې ملک کې چې هغه اولس ته جواب ده نه دی، هغه د اولس دباو او د اولس احتجاج هغوی سفرق هغوی نه محسوسوي، نو په دې وجه باندې پوزیشن ډېر اکسټریم دی. دا به هله دا مسله حل کېدی شي چې اولسي نماینده حکومت موجود وي، نو بیا هغې لکه داسې قسم غیر جمهوری کارونه نشي کولی. نو دغه یو غټه ستونزه ده. دا وخت
په کوټه کې تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې بلوچ یګهتی کمیټې غواړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوندې تحریک وچلوي، خو عددي قوت نه لري. د په دې حق له مشال لړ یو پښتنه داسې ځواب کړه،
د دې حادثې څخه چې کومه ده بلوچستان دا کوشش وکړي چې هغه رنګ یو تحریک دغه کې لکه پی ټی ایم چې پښتنو وزېږي، خو د دې د پښتنو فرق دا و چې پښتنو تحریک مثال د نړۍ په سل یو نیم سل ملکو کې چې خپل خبرګون ښکارا کول، نو دا قوت پښتنو ښکارا کوي خپل هغه عددي قوت. د بلوچ سر دا سترنت نسته، دا قوت نسته. نو دا د هغه رنګ دا اوس دی ناشتي او په اسلام آباد کې دا یخ دی، دا زمي دی، دا مشمان ورسره دي، دیم زنانې دوی ډېر په تکلیف کې دي، داسې پرېشر ماته نه ښکاري. دغه د عدالتونو لاله جو ډیر مرسته ورسره کړي، د سپورټ یې ورکړي دي.
د بلوچستان احتجاج تر خیو ورستو پیل شو چې د نومبر په 3 نیټه د بلوچستان پولیسو په تربت سیمه کې په یوان خطه کې د سلور مشکوکو وسلوارو د وژلو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسانو پوښتنې پیل کړي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستان لاریون په 15 دسمبر له تربته پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو اسلام آباد ته پر رسېدو دوی د پولیس لخوا ووهل شول او د لاریون تر 200 زیات ګډونوال ونیول شول چې څورو وروسته خوشي کړل شول. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 10 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,930 او 12,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستئ. په پاکستان کې د سیاسي ګوند ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن دوړ وایي د دې له کبله پرې برید شوی چې دوی په دغه سیمه کې د ترګري د پروژې خلاف دي، که څه هم د پاکستان پوځ او حکومت وایي چې د ترګري له منځه وړلو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي، خو محسن تور لګوي چې پوځ د وسلوالو پر شتون غلی دی. د محسن دوړ د ګاډو په قافله د جنوري په 3 د میرانشاه په تپې سیمه کې هغه مهال وسلوال برید وشو چې کله نوموړي انتخاباتي کمپاین ترسره کوو. د ملي جمهوري غورځنګ مشر وایي چې دوی یو ملګری په دغه برید کې جوبل شوی، خو تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په یاد برید کې چاته مرګ جوبله نه دوړېدلې. له مسندول سره د مشال ډیو خبریال عمر وزیر مرکه کړو. په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا قسمه بریدونه یې پر انتخاباتي کمپاین څه قسمه اغیزه کولی شي.
بطور سیاسی ورکر مونږ وایو زمونږ خو بیان ډېر واضح ده. مونږ مخکې د پراجکټ طالبان یې د ترهګرۍ چې دا کوم منسوبې دي دغه خپک لګه غندنه هم کړی ده. نن هم تاسو ولیدل دوه ګنټې ډزې کېدلې او بیا په واپسې کې پولیس هم ښه په غټ تعداد کې ورسره او دا د غرونو نه ګیر شاپر زمینو نه ډزې کېدلې او سنایپر هم وي راکټ لاچر هم وي دا ډزې کېدلې او دا چې کوم دی فوج چې کوم دی دغه ودو اړین کې څونه غرونه دي دغه
چې په غرونو هم فوج دی په پوسهاره پوسته باندې هم فوج دی پولیس دی ایف سی دی د موجودګی کې تر باندې برید کیږي او بیا دوباره هم برید کیږي. نو دا کم سوالونه
ګوره دا خو امنیت باندې ګوره دا خو د امنیت خبره خو د دې نه واضح شوه چې یو ځل برید په ما وشو هغه نه پستوره ریاستي مجندریم خبره شوه او ټول مشران ټول کومې لشکرم راغې خدا دومره زوره ورو دومره پښتنه ورځ لکه د دې د موجودګي د لول تاسو د دې نه اندازه کوي شي چې دا غنه پس دوه ګنټې پس هم چې دا دونه غټ لشکر او دونه پولیس راغې دې غنه پس بیا دویم ځل گزارو کو. نو د دې مطلب تاسو خپل والی چې په څومره تعداد کې په کم لول په کم انداز دلته موجود دي ګوره په غرب باندې یا فوج دی یا طالب دی یا هو ګوره دا چې څونه مسائل دي دې پولیس تاول کی پولیس ډیر په میرانه زمونږ سره د ملګرو ډیر په میرانه جنگ وکړو سره د زمونږ خپل ملګرو د پټه ملګرو د زمونږ د قوم د ملګرو ډیر په میرانه نن جنگ تر دغه د جنگ د وجنه هغه نور خلک وتښتدل اچا چې برید کړو. خو خبره باندې دا غدا چې دا وسایل کړه پولیس سره وي دونه مسله نه وره ده شبه
مختنه سره ریږي کده چې په سیسټین اورز برید کیږي او بیا هغه تختی خلاصيږي تزون کې د پاره بیا
ورا مونږ خو به تور یو سیاسي ورکر د لوبه اوس دومره بربند ده چې په دې کې خو اوس سه بھام پاتې نه وي. خو مونږ به تور یو سیاسي ورکر به قوم ته د خبره بار بار په حقو دنیا ته به په حقو چې دا لوبه روانه ده او قوم به په یو په باندې چې د دې منسوبې ایسه جوړ نشي د دې نوې جنگ ایسه جوړ نشي د دې خشاک جوړ نشي ټوپک نه ترکو کې او که څوک ته د خپل مقصد لپاره استعمالي ګوره دا کوم خلکو ژوند برید کړو د دې هو کمانډر به په خبره باندې پوي ابره چې کوم مشران یې په خبره باندې پوي زمونږ مقصد دا دی چې مونږ خپل قوم په خبره باندې پوي کو او دا سو سیاسي پوي دا سي شي شعور وکړو ورکو چې د دې جنگ نه کرکو کې د دې منسوبې او د نوې جنگ اساسه جوړ نشي.
څنګه لرم چې تاسو ګوند تاسو د غرنګ تاسو د ګوند ټول مرګري دا ورکران حوصله سمره او چې دې د سیاست لپاره یا د سیاسي بدلون لپاره خپل حالې ځلې
دوام ګوره دا سره حوصله خو نن په میدان پته ولګیده چې په لومړني ځل خو چې موږ ته ام زمون ملګرو خلک په شاو ته مول لا خبر بالکل سرونه په تلیک یې خو په میدان ولاړو او څنګه ده مطلب او دا زمون سیاست خو ګره دی خو دا خو اټه کو شو که اټه کې موږ شو د دې خدشه خو موږ ملګرو ته پیلو نه وا موږ ته پیلو نه وا ځکه چې د دې بیانې سره سیاست کول دا غوسه معمولی خبره ده. نو دوی سره دا ټول خطرې خو ترلې وي خو زمون ملګری به هم د خپل سوچ نه خپل بیانې نه دي په شا شوي او دا نن چې څو شو د دې نه پسته هم تاسو وګورئ چې زمون سوچ زمون فکر زمون بیانیا هغه په کوم لول ده هغه کې به یو انچ هم کم نه راځي.
د اوپ پاکستان کې د سیاسي ګوند ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ فاسر دوی خبري واورېدې په دوی چې کوم ته ورځ بریج شوه دی لا هم دغه بریج د زموري چانه د منلي خو محسن د پاکستان په پوز باندې تورونه ولګول چلته کې د وسلوالو پښتون باندې خاموش دي خو بیا هم د پاکستان پوز په وار وار دغه قسمه تورونه تیر وختونو کې رد کړي ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اردونکو د خیبر ضلع په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د پاکستان فوج یو وار بیا د وسلولو پر ضد عملیات پیل کړي. دغه عملیاتو له امله په سلګونه کورنۍ د خیبر ضلع لاندې سیمو ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي چې په یخنۍ کې بغیر حکومتي مرستو او سهولتونو خپلو خپلوانو کره دېره شوي او له سخت مشکل سره مخ دي. بل خو د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي چې دوی ته تر اوسه د دغې کډوالو په اړه د انتظامیې لخوا څه قسمه رسمي لیک نه دی ورستول شوی، نو ځکه یې ورته د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړی. د تیرا ولسی وګړي وایي هلته یو وار بیا هدفي وجنې او د بدنې پیښې زیاتې شوې، نو په کار چې حکومت دغه سیمې زرته زره له وسلوالو پاکې کړي چې دا رنګ دوی خپلو کورونو ته استانه شي. نور تفصیل د فرهاد چینباري په دې راپور کې.
د تیرا میدان مختلفو برخو نه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوال وایي چې خواوشا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل کلي یې خالي کړي او لاندې خوندي سیمو ته تللي او هلته خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تېرولو مجبوره دي. دوی وایي تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنه کړل شو او حکومت له پامه غورځولي. یو انداز دې مطابق د تیرا کمرخیلو، سپاه، زخخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جړوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوځ په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
امیر ادریان زل کاڑے شوی چې دا سیم پر اوبوسی او پریشنونا په پیګونا چې څه سوبره خو پورا کیږي نه. امیر په تیر کاڑے کې غټه و نو شول او حکومت منګس پختنه و نه کړله. اوس بیا غټه و نه رمو کړلو. پسولی نام خراب شول، مولونا مردور شول، خاتم شول، موشمون هم بیمار شول. نری دیړې دارښتانه، نری چونې دارښتانه، نری اورې دارښتانه. حکومت مصر اس کې سنت امرستا نو وکړله او نه کوي په فکر کې یاندا خبره نشته. ځکه چې سره دا په میکرو شو وای نه راځي دا متاثرین مور کو گلیم دی او چک په خیمه کېری او چک کنده سه په خوش یو کوټو کېری نو په ډیره سخت امیاشتن ته پیل امیاشتو.
د تیرا باغرام نه کډوال شوی لونګ پر دی وای چې دوی په بیا بیا کډوالې ډیر وزپل او خپل شتمنیو نه پکې به برخ شول.
دا سه مجبوریت سره مخ یو چې نر سره پیسې شته دی و نم چک پختنه کوي یوه تب کې د پختنه و نه غلط وسه پر ونه اواز ور ودا. بس دا مهرباني وکړي چې مې اواز دا ور وی میرا غم و کیزکا چه غریبانی و جزیرو طول خلق خراب شد. دلوه گیه نه ده تن ده نه مول نه تابا شد تاوان صرف ده خلق و شد و یوه روپیه بس دیگی نه ویر دلگرزی پینزه سا و زر روپیه سوال یوه بله که دیاریم نشتره یا دیاری نه اون باطل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي که ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په حق لا رسمي لیک ورولېږي نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کډوال لنډ مهال مودې لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډېر زر به خپل کورونو ته بیرته ولېږل شي. په 2018 کې پوز دا کړی وه چې تیرا او باړې تر خپل واک لاندې کړي او دغه سیمې وسلوالو نه پاکې کړي. خو ځایي ولسوایي چې هلته په دې تیر کال 2023 کې یو وار بیا د بدمنۍ پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوي او په کار ده په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، تاسې د راپور واورېدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان ترکی صاحب مشر بیرسټر ګوهر علي وایي دوی به نن په سپریم کورټ کې د ګوند انتخابي نخې بیډ د بحالولو لپاره اپیل داخلوي. دا تر هغه وروسته چې پېښور هایکورټ د پاکستان ترکی صاحب د انتخابي نخې د معاملې په اړه محبوس کړي فیصله په تحریري بڼه د جنوري په 3 نیټه جاری کړه چې د یاد عدالت قاضي اجاز خان لیکلی دا په شپږو په مشتمل دور دی فیصلې تر مخه د ټاکرو د کمیشن د 28 دسمبر هغه فیصله بیا بحال شو چې تر کین صاحب په داخلي انتخابات پکې د قانون سره سم نو بلل شوی او یاد ګونته د انتخابي نخې د نو ورکولو خبره پکې و. د پاکستان تر کین صاحب د انتخابي نخې بیډ د رواني معاملې او د پایلو په اړه تفصیل د غلام بوس په راپور کې
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي دغه فیصلې د نقل تر مخه پېښور های کورټ د تحریک انصاف د بیټ د انتخابي نخې د بحالولو د فیصلې په ضد فیصله کړې ده او په دې اړه یې د ټاکنو د کمیشن د 28 دسمبر فیصله بحاله کړې ده چې معنی یې ده چې د تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحالولو امر بیا منسوخ شو. خو د پېښور های کورټ د 3 جنوري د دې فیصلې جاری کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف په روستیو داخلي انتخاباتو کې نومول شوی د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان په راولپنډی کې د جنوري په 3 نیټه د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د جنوري په 3 نیټه یعنی نن د انتخابي نخې د دې معاملې په سر په سپریم کورټ کې اپیل داخلوي او پاکستان تحریک انصاف به په هر صورت په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. سپریم کورٹ خو ویلی دی چې د یو غوند نه د هغه نخه غستل د هغه غوند د تحلیل کولو برابر ده. نو د ستر عدالت نه مونږ خواست کوو چې هم نن مونږ تاسو ته راځو او زر تر زره مونږ هم واورئ. یاد دی وی چې پېښور های کورټ د پاکستان د تحریک انصاف په اپیل د دسمبر په 16 نیټه د پی ټی آی د انتخابي نخې او د یاد ګوند د تصدیق نامې د بحالولو فیصله کړې وه او د دې مقدمې د بشپړه فیصلې لپاره یې په 2 قاضیانو مشتمل د یو ډیویژنل بنچ د جوړولو امر ورکړی و او د مقدمې د را روانې اورېدنې لپاره د جنوري 9 نیټه ټاکلې شوې وه. دا چې څرنګ د پېښور های کورټ یو قاضي د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې د بحالولو فیصله وکړه او بل قاضي بیا د نخې د بحالولو د فیصلې په ضد فیصله ورکړه. په دغه اړه مې د پېښور های کورټ د یو وکیل او قانون پوه بابر خان یوسفزی نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې دا دواړه فیصلې په وختي توګه د دواړو پریخینو په حق کې شوې دي خو د دې معاملې بشپړه فیصله به د پېښور های کورټ ډیویژنل بنچ د جنوري په 9 نیټه کوي.
بیسیکلی کله چې د الیکشن کمیشن هغه فیصله های کورټ کې چیلنج کړی شو هغه کې که تاسو وګورئ نو هغه یو ایڈوکیټ جنرل اډیشنل ایڈوکیټ جنرل او یو ډیپٹی اٹارنی جنرل داغي حاضری لګولې وه او هغه کې فریق چې نو هغه الیکشن کمیشن وو. خو الیکشن کمیشن موقف پاغه کیس کې اړو اورېدل شوی نو چونکه د الیکشن کمیشن فیصله وو د غون پاکستان د پاره وو نو دا چیلنج بلوا یا د اسلام آباد های کورټ مخه ته او یا دا ډایرکټ سپریم کورټ ته وړلو کیسو نو د دې دلته په خبر تر اغلی نه دي کې جوریسډیکشنل ایشو برازي نو په دغه ګراوند باندې الیکشن کمیشن خپل درخواست وروړو او هغه درخواست چې دی نو نن چونکه چټیانی دي وکیشنل بنچز ناستی وکیشنل بنچز کې اجاز خان دغه فیصله کړې ده. نن
شینون کې وایي د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې یعنی د بیټ معاملې ډیره مهمه ده او که عدالتونه په روانو ورځو کې هم د ټاکنو د کمیشن د 28 دسمبر فیصله برقراره وساتي نو نه یوازې پاکستان تحریک انصاف به د خپلې انتخابي نخې نه محروم شي بلکې پاکستان تحریک انصاف چې د خپل ګوند په داخلي انتخاباتو کې د ګوند د مشر بیرستر گوهر علی او نورو عہدیدارانو انتخاب کړی وو نو د هغه ټولو عہدیدارانو قانوني حیثیت په د الیکشن کمیشن د 28 دسمبر د فیصلې پرانا کې ختم شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې سید کاشف الدین په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
دغه ډیره اهمه ده چې کله انټرا پارټي الیکشن هغه قابل قبول نه وي او د الیکشن کمیشن فیصله دا وي چې دا د قواعد او ضوابطو د الیکشن د هدایاتو یا د الیکشن اکټ 2017 د لاندې نه دي شوي نو د الیکشن کمیشن د فیصلې تر مخه به چې کوم موجوده چیرمین دی نو هغه هم بنا اهل وي د دې حوالې د پاره
او زول چیئرمین صاحب هغه آلریډی سزا یافته ګرځولې شوی دی. په نهم تاریخ باندې چې کوم کیس اورېدلی شي دا ډېر اهم اهمیت لري، او که چېرې دا فیصله چې کوم الیکشن کمیشن کړې ده دا برقرار وساتلی شي، نو ظاهره خبره ده چې بیا پی ټی آی بنا نخا واغستی شي، نه به ټیکټ جاری کولی شي دغه موجوده چیئرمین صاحب.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي ک سپریم کورټ یا پیښور های کورټ پر روان ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف انتخاباتي نخه بهاله نکړه، نو پاکستان تحریک انصاف به د روان عامو انتخاباتو وروسته د خزو او اقلیتونو د مخصوص نشستونو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ شي. یاد دی وی چې په 28 دسمبر د ټاکنو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د ګوند دننه انټرا پارټي انتخاباتو په اړه په خپل فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د یاد ګوند د خپل عین او د انتخاباتي قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د بیټ نخه نه ورکوي، او د ټاکنو د کمیشن د ویبپاڼې نه یې د دې امر وروستو د پاکستان تحریک انصاف ګوند تصدیقنامه یا سرټیفیکیټ هم لري کړی دی.
مشال جو تو اگست غلام وسط سره پروانه کو وخت شوی لسنی بجې د دې غړي مهم خبرون تر زو د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستانو خلاف ل زور کارول ډډ وکړي. په سپریم کورټ کې د جنوري پر 3 د جبري لادر کې پرته د درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټیس قاضي پایزي صاد د بلوچستانو احتجاج ته اشاره ول چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی. او بل خبر درې چې ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن دوړ وایي د ترګری پرځ د دوی په بیانیه کې به هیڅ بدلون نه راځي. محسن دوړ د جنوري په 3 له مشر سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پرون له دې قبله پر دوی برید شوی وو چې دوی په سیمه کې د مسلمي جنګونو خلاف دي. البته نوموړی وایي په خلکو کې له جنګ د کرکې پیدا کولو لپاره به یې مبارزه روانه وي. او په ایران کې پرون په 2014 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ژوبل شوي. تر دې دمه چا د بریدونو ذمواري نه ده قبوله کړې. اوس هم راځو د مشال تران لاندې بحث ته. دغه بحث کوربه داود خټک دی.
د مشال ترنو لاندې
ستړي مشه داود خټک يم. او د نن ورځې د مشال ترنو لاندې بحث کې په 2023 کې د پاکستان د قبایلي سیمو په امنیت، سیاست او یو شمیر نورو اړخونو خبرې کوو. په نننی بحث کې را سره له پیښور خبریال او لیکوال فخر کاکا خیل صاحب او لیکوال او شرونکې شمس مومن صاحب میلمانه دي. تاسو دواړو ته خره خلاص وایم. مخکې له دې چې د میلمنو سره د بحث آغاز وکړو، ورزو په خیبر کې د مشال خبریال فرهاد شینواری ته چې په 2023 کې په خیبر ستیر شو.
په 2023 کې په خیبر ضلع کې د بدامنۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې. په دې کې امنیتي ځواکونو، پولیسو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. او په دې وروستو کې بیا په تیرا کې پوز د وسلوالو پر ضد یو وار بیا عملیات پیل کړي. همدارنګ په دې کال کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي نه پس په بیا بیا د تورخم دروازه تړل شوې او بیرته خلاصه شوې ده.
فخر کاکا خیل صاحب، د قبایلي سیمو په دې غرض د خیبر پختونخوا سره انضمام شوی او چې دلته به د ولس ژوند ښه شي او دا وروستو پاتې سیمې به د پرمختګ له پلوه د پاکستان د نورو سیمو برابر شي، 2023 کې داسې کوم پرمختګ تاسو تر سترګو کیږي؟
چې خدا غړما کته سوګوره چې کله د انضمام فیصله وشو او د پارلیمان د لارې خیبر پختونخوا ته د ټول چې کوم پخوانی قبایلي اضلاع وو اغه د خیبر پختونخوا د وجودي شوا د غینه پس توقع دا و چې په دغه سیمو کې به قانون، آئین، لینڈ ریوینیوز نه د سمکه د قوانین دا به نافذ شي او دا به هم د خیبر پختونخوا د نور سیمو په شان یو زرخیزه او آباد سیمه جوړ شي. خو د بده مرغه مونږ وکتل چې هغه شان نه شو، نه پولیس هغه شان فعال شو، نه عدالتونه هغه شان آزاد کړل شو، نه سبل سداسي الټرنیټیو ورته ورکړه. بلکې مونږ دا قتل چې د 15 اگست 2020 نه پس هغه د وسلوات جالي چې د کم په ضد باندې د 2014 15 نه پس عملیات پیل کړی شوی وو او د هغوی په نتیجه کې هغه وسلوات ډلې د پولې پوهې په افغانستان کې میشته شوې. منگ او قتل چې 15 اگست 2020 نه پس هغه ټولې جالې په خپل خپل ځای کې په نوي انداز کې دوباره آباد شوې. څنګه چې ذکر شو د خیبر دغه شان منگ او قتل په نارت وزیرستان کې په ساوت وزیرستان کې په باجوړ کې غټې غټې پیښې وشوې.
فخر صاحب دا وزیرستان ته هم راځو او ورسره مومند او باجوړ هم ځکه چې هلته امنیت هم خراب شوی او بلکې په اقتصاد باندې به هم خبرې کوو. تاسو څه ګورئ د خیبر دا دره چې دا تر ټولو لویه لار ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ او تاسو د طالبانو ذکر هم وکړو په دې دره کې دلته د ډیرو خلکو اقتصاد د دې سره تړلې دي. په دې کې حالت څنګه پاتې شو؟ د خلکو حالت څنګه شو؟ د خیبر حالت څنګه شو په دې لار باندې؟
اوم په دې کار کې د ټولو نه غټ چې کوم فیصله شوی د افغان ترانزیت ټریډ چې کوم غرسټونه دي هغې باندې ناچاري ده د اسلام آباد او د کابل د هغې لوري په زرګونو خلک صرف نو دې وخت کې پرلت روان دي د چمن په پوله باندې او تورخم چې کوم ځای کې ما څنګه ذکر وکړو چې د زرګونو خلکو او هم قشان د لکونو خلکو د زرګونو خاندانونو روزګار هم په دغه د تورخم په لاره باندې د لواړې په لاره باندې خو چې کله نو د ترانزیت ریډ بند شوی دی هغه خلک هم بیروزګار شوی دی. او بل اټه خبره یو کال کې مسلسل په معمولی خبره باندې دا گیټ چې کوم تورخم گیټ دا د دوړو اړخ تر طرفه بند کړی شوی او نه صرف عام ولس ته بلکې کم تر تاسو اشاره وکړه چې او ستان بته چې کوم دغه ځای خلک اوسو 1500 روپیا روز به او ستان ګټه اوس هلته نشته. نو دا ټوله بدحالي
فخر کاکا خیل صاحب کلن راته وایي تاسو یعنی د 2023 کې چې کوم پرمختګونه شوي دي په قبایلي سیمو کې تاسو د هغې نه سداسي ښه درته پکې په نظر راځي که نه سداسي ښه څه نه دي شوي د قبایلو دپاره؟
خو اس نه ښکاري بلکې چې کوم زوړ نظام وو ډیر خلک اوس واپس دا وړي چې راغه نظام ته واپس راشي ځکه چې دې ته انصاف ملو نه شو د دې ترقی نه شوه الٹا ګړی واپس هغه ځای ته لاړه چې کوم لس کاله وړاندې وه. زه دا ګڼم چې پرمختګ خو څه نه دی شوی او اقتصادي او بدني صورتحال کې دا پوره سیمه
صحیح هم په دغه موضوع په دې کې خاص کر په امنیت باندې به هم خبرې کوو. خو شمس مومن صاحب ته ورسم. شمس صاحب فخر صاحب خو ډیر خوشبینه نه ښکاري چې په قبایلي سیمو کې کنه سداسي ډیر زیات غټ پرمختګ شوی دی په 2023 کې. ستاسو چونکه په دغه سیمو کې په خپل اوسېږي د دې په اړه تاسو ریپورټینګ هم کوي کتاب مو هم لیکلې ده د قبایلي سیمو په وسایلو باندې تاسو څه فکر کوي؟ تاسو ته داسي خواله پکې په نظر راځي کنه تاسو هم دغه رائے ده؟
ډېر مهرباني د خټک صاحب. بنیادی خبره دار چې فخر صاحب او تاسو دوړ نه کړه دا پښتنو کومه چې آیا دغه خوشبيني مونږ د ټول پاکستان په حق لره کولای شو یا د خبر پختونخوا چې نور کې مزلی دي نو پاغه کې غنې صورتحال ډیر زیات ائیډیل دي او موږ وایو چې غنې صرف چې کومې قبایلی ضلع وي نو هغه ته مایوسی ده. زما په خیال د تیر 15 کاله چې په پاکستان کې کوم صورتحال تیر شو د سیاسي عدم استحکام او د معاشي تباهۍ چې کوم صورتحال سره دا ملک مخ شو نو ښکاره خبره ده چې د هغې بد اغېزونه په قبایلي ضلعو باندې هم پرېوتل. په قبایلي ضلعو باندې د هغې اثرات لږ غوندې په دې وجه باندې هم زیات وو چې دغه ضلع چونکې نوې دي صوبې ته را داخلي شوې وي او د دغه خلکو تمه او امیدونه ډېر زیات وو. دوی ته د انضمام نه مخکې سیاسي ګوندونو چې کوم د لسو جماعتونو یو اتحاد او هغوی ورته ډېر یو قسم لشنه باغونه ښودلي او دغه سادهګان خلک دي هغوی دا ګڼل چې ګنې شاید د انضمام سره به د زموږ ټوله سیمه چې دی نیغ په نیغه د اسلام آباد او د لاهور او یا د کراچۍ په شانتې دلته به چې دی نو ترقي به چې دی شپه په شپه راشي. داسې کېږي خو نه دا خو ممکنه نه وي چې شپه په شپه د ترقي راشي خو د هغې دپاره چې کوم یو مناسب پلاننګ او منصوبه بندي جوړه شوې وي که په هغې باندې صحیح عمل شوی وی کوم چې د سرتاج عزیز کمیټې ریکمنډیشنز د هغوی سفارشات وو نو شاید چې دغه چې اوس کومه مایوسي ده نو صورتحال به دا نه وي. اگر چې د ملک د نورو سیمو په شانتي چې کوم مشکلات دي که هغه د ګرانۍ دي که هغه د ډالر پر ریټ کې کم زیاتیا راغلی دی د سونی په ریټ کې زیاتیا راغلی دی نو دا خو د انضمام سره یا د قبایلي علاقو سره د هغې تعلق نشته دی خو اثرات خو په هغه علاقو باندې پرېوځي که نه. بنیادي خبره صرف هلته چې دا هغه د روزګار ده چې روزګار ورنکړی شو دې خلکو ته. دویمه د هغوی د خپلې چې کومې وسیلې دي، تاسو خبر وکړه چې ما د هغوی په وسایلو باندې کتاب لیکلی، هغه د ټولو پښتونخوا په وسایلو باندې دی، هغه سره د قبایلو په وسایلو باندې هم نه دی. په انضمام باندې زما ځان له کتاب دینه مخکې چاپ شوی فاټا انضمام کی کہانی په نوم باندې. دغه چې کوم د دوی وسایل دي که هغې کې معدنیات او په معدنیاتو کې موږ صرف کاڼي نه حسابو، په دې کې کوئله شامل ده، په دې کې ګیس شامل دی، په دې کې تیل شامل دي، په دې کې قیمتي کاڼي شامل دي. دا ټول چیزونه چې هلته کوم دي که صرف د دې صحیح ریئلټي هم په دغه علاقه باندې واپس خرج کړی شي، نو زما په خیال هیڅ قسم لا د نور ملک نه موږ ته د غوښتو بیا ضرورت نشته دی چې موږ دې د هغوی نه مطالبه وکړو. دا آئین باقاعده د دې اجازت ورکوي، آئین وایي چې دوی باندې د دې ریئلټي خرج کړی شي په هغه خلکو باندې چې په کوم ځای کې کویان وي یا په کوم ځای نه چې کوم مادنیات راوځي.
تاسو څه فکر کوئ شم صاحب؟ لکه تاسو وایئ چې د پاکستان نورې ضلع چې دي یا د پاکستان نوری برخی چی دی پا اغی کے هم حالت سڈیر زیاد خانه دی او تاسو سره اتفاق، یعنی دا اغی نه علاوه مونږ سره بل لار نشته چې هغه اتفاق تاسو سره وکړو. خو دا قبایلی سیمه مونږ زکه په دې باندې خبره کوو چې دا د نورو په نسبت ډیر زیاتې ورستو پاتې دي. اوس دې لپاره چې تاسو د سرتاج عزیز ذکر وکړو، اغی کې چې هغه کوم پیکج دی د لپاره ایښودل شوی، آیا هغه پیکج دی ته برابر نه دی رسیدلی ستاسو په خیال؟
سر هغه کې صرف یو پیکج نه و، هغه کې صرف یو دا ریکمنډیشن اول لکه چې یاره 110 ارب روپۍ به هر کال دوی ته ورکړل کیږي د ان ایف سی ایوارډ نه بلی د دې علاقې لپاره. په هغه کې ورته مختص کوي او په کار دار چې په لسو کالو کې دا 1000 یا 1100 ارب روپۍ په دوی باندې ولګولی شي، نو د دې علاقو ترقی به چې دا به اټپار راشي د نور ملک لیول ته به دوی راوستی شي. یو خو هغه کې 40% هم هغه ورنکړی شو، یعنی په 13-15 کالو کې په اوسه پورې 1.5 ارب روپۍ نه دي خرچ شوي په دې 15 کاله کې، حالانکه دا په یو کال کې خرچ کېدل پکارو. نو یو خدغه خبره ده. خو د دې علاوه چې هغه کوم روډ میپ باقاعده ورکړو، هغه د دې لپاره یو اصطلاح استعمال کړې وه، ډایریکټوریټ آف ټرانزیشن اینڈ ریفارمس په نوم باندې، چې یو غټ ډایریکټوریټ وي او د هغې لاندې به واړه وینګز وي پاره کې د تعلیم د ترقۍ د بلدیاتو د هیلت او دا ټول ځان ځان له پاره کې بیا خپل کمپوننټس او دا کمپوننټس لاندې مطلب دا چې په دې علاقو کې یو بالکل په کمپوز انداز کې د ترقۍ یو پورا منصوبه وا.
صحیح،
چې هغه منصوبه کله چې ډسبین ته وغورځولې شو، نوې حکومت چې راغی او په خپل خپل مرزه باندې هر چا خپل کمیټه جوړ کړه. وزیر اعظم صاحب په هغه وخت کې په 2013 کې خپل کمیټه جوړ کړه د قبایلي ضلعو لپاره، گورنر صاحب یې خپل کمیټه جوړ کړه، وزیر اعلی صاحب خپل کمیټه جوړ کړه، کمیشن جوړ کړه.
صحیح،
نن پر چاته دا کمیټه نمونه نه دی یاد،
مطلب دا دے چھ دلتا د پالیسیو د فاٹا پا اڑا د پالیسیو فقدانو فخر کا کھیل سم ہم ورت خبر ته اشارو کا او دی اویل چھ دغلتا چھ کم د حکومت توجہ پدی سی موانے پکار و آغا سی توجہ نہ دشوی نہ یوازی دا چھ پ 2023 کی بلکہ لدین مخ کے ہم کتون کو تب اویم چھ شمس مومن صاحب د پختونخوا د وسائل پا اڑا کتاب لکھلے دے او دغ سی فخر کاکا خیل صاحب د جنگنامه په نوم باندې دی هم کتاب لیکلی دی سیمو په حالاتو باندې. بل منو سر به خبرو ته دوام ورکو، خو اوس تاسو بیا یو ډیر اسماعیل خان ته او ګورو چې د مشال خبریال اشتیاق مسید په 2023 کې د جنوبی زلو حالت تسنګوري.
اشتیاق مسید دا وخت د ډیر اسماعیل خان شهر کې موجود یا ګرام ریس کوشتم دسمبر پر ډیر اسماعیل خان ټاونشپ ټوله په هغو کې نه پیژندل یو څراول د پولیس چوکي باندې برین کړای وو او د دزونو په جنون شه د پولیس دوا سرتیری جبل شه یو طرف ته په 2023 کول شه په قبایلی زلو جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان کې د وسلاونې د جنوب کې ظفر او غلی دو په تغییر ور سره لګیدلې زلې کان د اسماعیل خان او لکی پروان کې هغه د وسلاونې د طرف او ځی مرکز نه ور سره په پولیسو باندې هم د جنوب کې ظفر او غلی دو د داسې له اوسېږي پاکستان حکومت چارواکو نه بار بار وښتنا کړی دو چې براون پور کې د دوی په ضلعو کې امنیتي حالات خراب شوي دي او دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه وښتنا کوي چې د دغې ضلع امنیت حالات ښه کولې د پوره دا ځل ګامونه پورته کړي.
فخر صاحب، لکه څنګه چې اشتیاق مسید اویل، امنیتی وضع او خاص کر په جنوبی ضلعو کې جنوبی او شمالی وزیرستان او ورسره ڈی آئی خان شو، لکی مروت شو، ټانگ شو، پدې کې نور هم خراب شوی دا. د اقتصاد ذکر خو مونږ کو، د قبایلی سیمو د پاره چې کوم پیکج جو دا غي ذکر مو کو، د روزګار ذکر مو کو، د امنیت په اړه چې هغه یو بنیادی ضرورت دی د خلکو، حکومت او فوج دعوی هم کوي وخت په وخت، ستاسو په خیال باندې عمل پې مانی ولې نه کیږي؟
ما هم دغه ذکر کوم، شمس صاحب سره په دې خبره باندې سل فیصد متفق یم چې صرف قبایلی سیمه نه بلکې د خیبر پختونخوا نور چې کوم ضلع دي، زه به د مردان مثال ورکړم چې په مردان کې په اخرنی ځل یو هاسپټل د بېنظیر بټو شهید چلډرن هسپتال په نوم باندې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپل پارټي په اشتراک کې چې کوم حکومت و 2018 ال هغه وخت نه د یو هسپتال څنګه بنیاد او بلډینګ چې څونه هدا پورې جوړ شوی په دې لسو کالو کې هغه هسپتال سرته ونه رسېد، او د هغې په ځای باندې کاسمیټک ډیولپمنټ کول منصوبې لکه بی آر ټی، صحت کارډ او نور داسې چې کوم هیلت انشورنس پالیسي هغې هغه ټولې پیسې هغه طرفه
فخر صاحب هغه ته راشو د قبایلي سیمو امنیت ته راشو، تاسو څه وایئ؟
د قبایلي سیمو عمر ته راځم، د قبایلي سیمې پیسې هم دغه واړول شو، سواد سپینډ کړل شو، په نوکار کې سپینډ کړل شو، دا غي نتیجه څه وته؟ دا نتیجه دا وته چې تاسو د پولیس سره اکوپمنټ نو دا اوس څه نه غانې کړي، دا تیر یو کال 2013 کې چې د امریکای پاتشي وسله بلکې د ناټو پاتشي وسله اغه د بارډر د لار قبایلی سیمو ته راغلی، او الته کې په پولیس باندې بریدونه، سکیورټی فورسز باندې بریدونه، څنګه ما ذکر وکړو ما له پرمختګ نه ښکاري، بلکې زه دا غنم چې موږ لس کاله شاته لړو، 2013 کې چې کله د عوامي نېشنل ګوند او د پیپل ګوند د دې کوم کله حکومت او اغلاړ اغه سچویشن ته موږ واپس را روان یو چې کوم بدنمنی اغه دور کې و، نو موږ زدا غړم او دا تیر یو کال دا تاسو لکه سکیورټی سچویشن کې تاسو ګوره چې څونه اضافه شو، زما خپل خیال دا دی چې کم کار اون شو په قبایلی سیمه کې دایې د وجه اوس ټول سټیټ ایروشن تر تر روان دی، سال تک پولیس چوکۍ نه دي جوړې شوې، پولیس ثانې نه دي جوړې، ستا پولیس نه دي جوړې شوې، ستا پولیس ټرینډونه دا یو کال کوم بدنمنیو کتل پای کې د هر څ ډیر غټ کردارو مرکز هم په تیر کال دا کال 2013 کې چې کله نگران سیټ اپ بد ایوډم تاسو دا کوم اتیا ارب روپے دا چې موږ د سکیورټی او د پیس لپاره سټیبلټی لپاره غری جنته ورکړې اچار تلاړې، نو زه دا غنم چې دا ټول یو بل سره تړلې سيزونه دي، او څه ذکر وکړو کاروبار ټپ شو د دې په شکل کې، لکه دا کال چې څنګه تیر شو پر روان کال باندې بدایي اثرات داسې
چې تارو روان کال ته فخر صاحب فخر صاحب روان کال ته برازو روان کال ته برازو، ستاسو مطلب دا دی چې د امنیت د پاره چې کوم ګامونه په اصلي مانو کې پورته کول پکارو، الته چې سمره یعنی تاسو تانو ذکر وکړو بلکې دا تانو سره موږ راشنو، الته عدالتونه هم تر اوسه پورې نه دي غزل شوی دا
غي یو بل خبر مختصر د کومه چې اوس د کور مسله ده، د کور مسله د لینډ ریفارمز و چې د دو قومونو په منځ کې چې کوم د ځمکې د جیداد جنگ و هغه فرقواریت والا واغېشته، او دا تیر کال ټول کال په کورمه کې نه، نو زه دا ګڼم چې دا دواړه یو بل سره سیکیورټی او بزنس دا دواړه یو بل سره انټر کنیکټډ دي،
یعنی امنیت او پرمختګ، ترقی او امنیت، ترقی هله راتلی شي چې کله امنیت وي، خلکو ته د ځان او مال د حفاظت یقین وي. شمس ومن صاحب تاسو چونګې په سیمه کې موجود یې، زایولس د هر ستا څنګه ګوري؟ تاسو خلکو سره خبرې کیږي، ناسته پاسته مور سره کیږي، ډیر نږدې نه ګوري، اغه څومره فکرمن دي؟
داود صاحب فکرمن خو ډیر زیات دي، زبر دوي ما چې کتا سو د غتیر د یو کال کلم خبره کو، او د بدمنۍ چې کوم یو نوې لهر په دې ټوله خطاب باندې راغله، سره د دې چې دا په دې کال کې نه دی راغله بلکې یو نیم کال وړاندې په دې حواله باندې زما اولنې کالم چاپ شوی چې را په وزیرستان کې، په شمالي وزیرستان کې چې کله ټارګټ کلینګ چې دی هغه دوباره ډېر په زور او شور سره شروع، یو نیم کال مخکې ما لیدلی لیکلی چې را لاوا یو قسم د پخیږي او په کار داس دې طرف ته حکومت او حکمرانان چې دی توجه ورکړي، په هغه ورنکړه شول او ما کړی چې دی او ما سلسله را روانه وه، او اخره کې چې دی نو د قبایلي ضلعو نه وتله سوات ته پورې لاړه، چې کله سوات ته ورسېدله او عوام راپاسېدل، لکونو په تعداد کې جلوسونه وشو، امن مارچونه وشو، سیاسي قیادت راپاسېده، نو زه بدوم چې د سوات د لیول پورې کافي حده پورې پای کې کمې راغې، خو له بده مرغه د باجوړ صورتحال او همدغه شانتې د شمالي او جنوبي وزیرستان صورتحال او ورسره د نږدې چې کوم متعلقه ضلع دي په هغه کې کرک او لکی او ډی خان او دا ټول شامل دي، د هغوی صورتحال تر اوسه پورې جدین هغه قابل تشویش دی. زه به در ووایم په دې وخت کې عوام چې دي هغه یقینا ډېر زیات یو ځل دوباره دې ته د وحشت دغه ورته ښکاري، یاره دوباره خوریږي لګیا ده په افغانستان سره چې زمونږ د پاکستان د حکومت کم ټینشن روان دی، د افغان چې کوم مهاجرین په کوم انداز کې واپس لیږلی کیږي. تاسو مته ده وایي چې په افغانستان کې ګوره دا چې تقریبا اوسه پورې سره پاسه څلور لکه خلک یا څلور نیم لکه خلک چې دی واپس لاړل، په افغانستان چې خپل کوم عوام دي هلته نه روزګار شته دی، هلته نه هغوی سره نوکری شته دی، اوس د دې نه کم څلور نیم لکه خلک لاړل. د مثال په طور دوی د افغانستان سره بېخي نه بلد دي، نه افغانستان دوی لپاره یو نوی ملک دی. اوس هلته چې په دې سلورنی ملکو کې اسم نه کم او کم په دې کې دوه لکه ځوانان دي، دغه ځوانان چې بیروزګار هلته کینی دا به دوی څه کوي؟ دوی به نور هلته بجلی ترهګري زیاتیږي، دې سره بدمنی زیاتیږي او د هغې اثرات به لا محاله واپس په پاکستان باندې پرېوځي. په پاکستان کې چې دې وخت کې د امن کومه وضع ده که زمونږ پالیسیانو او پالیسی میکر چې دې طرف ته پوره توجه ورنکړی شوله، او دویمه خاص کر دا چې زمونږ بارډر مونږ خو سیل کړی دی، عام طور باندې مونږ وایو چې بارډر باندې باړ لګېدلی دی، خو د هغې باوجود چې مونږ دا دعوی کوو او چې یاره زمونږ په ملک کې بدمنی چې دا د افغانستان د وجې نه کېږي یا د هغه ځینې خلک راځي، نو بیا خو زمونږ په کردار باندې په خپله سوال اوچتېږي چې یاره دغه باړ باوجود دا دومره بیلین روپۍ چې په دې باندې ولګېدلې، دا پنځه کاله چې په دې باندې چې دی نو خواري وشوله، هغې باوجود بیا خلک فایده څه شوله؟
ولې امنیت نه پځای کېږي؟ بالکل. او شمس صاحب ستاسو ډېر مهم نقطې ته ذکر مو وکړو چې ځوانان استول شوی دی په افغانستان کې، د اغي سره روزګار نشته دی، او چې د اغي سره روزګار نه نو د اغي نیغ په نیغه اثر به بیا په پاکستان باندې پریوزی، بیا باړ الته کار نشي کوي. بالکل دا ډیره مهمه نقطه ده. د وزیرستان او خیبر ذکر وشو، خو مومند او باجوړ هم د امنیت او سیاست لپلوه په 2023 کې په خبرونو کې پاتې شوی، او فخر کاکا خیل صاحب د کورمه ذکر هم او کوچ په کورمه کې هم کم چې د زمکو په سر باندې لانجیوي اغا فرقیز شکل اغي اخستې. مونږ ورزو د مشال خبریال شانواز ترگزیتا چې په 2023 کې د مومندو او باجوړ حالاتو ته څنګه ګوري.
مشال رادیو قدر منه اوریدونکو، شانواز ترگزی مو د پیښور د مشال رادیو خبریال یم. د مومندو او د باجوړ نه هم د مشال رادیو لپاره رپورټونه جوړوم. په مومندو کې سږ کال یعنی په 2023 کال کې د بدامنې کومه پیښه خو لکه د تیرو کلونو په شان نه ده راغلې، البته په باجوړ کې به د بدامنې او د هدفي وژنو ګڼ شمېر پیښې مخته راغلي. په باجوړ کې سږ کال د جولای په 1 په شانډي مور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د کارکوونکو په یوه جلسه کې 14 شو وه. دغه د پولیسو په وینا چې ځانمرګ بریدو پولیسو دا هم ویلي چې په دغه 14 کې بیا 4 تنان وژل شوي. د هغې تر څنګ په باجوړ کې هدفي وژنې هم روان دي چې په هغه کې زیاتره وختونه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي کارکوونکي او د هغې تر څنګ د سیمې مشران هدف شوي.
تاسو دواړو میلمنونه یو پوښتنه فخر صاحب ول راته، تاسو وای د کله چې مونږ د امنیت ذکر کوو، د ترکې ذکر کوو، د پرمختګ ذکر کوو، یو خبره باید د پام ونه غورځيږي چې د قبایلي سیمو نه چې کوم خلک به کور شي نو د اغي اوس حالت دی، یعنی څه خلک خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دي په ګولان کیم کې، څه خلک دلته په د تخیلو کې دي په کیمپونو کې، حکومت آیا د اغي باره کې هم څه پالیسی تیار کړې ده په دې کال کې اغي واپس څه خلک واستول شو کنه اغه هم الته په خپل ځایونو کې هم اغه سي پراته دي؟
ترسه دا غنم چې اغه باره کې دي څه پالیسی لري نه داغه د پارس اسي ډپارټمنټ دی لري، ځکه چې دا چونکه د کور دننه به پوری وا یعنی د ملک دننه داخلك مشته شو. تاسو کینو کې چې اوسم د شمالي وزیرستان اف کیمپ چې کوم کونه راغلی وي په 13 وختونو کې د آی ڈی پیس په شکل کې هغه دلته بیا خپل جیدادونه واشتل کورونه جوړ کړو. دغه شان څوک واټ ترالل، څوک کور ترالل، څوک مردان ترالل، د سوات اپریشن په شکل کې خوب د سوات اپریشن آی ڈی پیس کو واپس کړی شي، خوب د بده مرغه قبایلی سیمو چې کوم آی ڈی پیس انو یا د کای په کورونو کې جوړی کیه کوسی یا ځان د کورونو بندوبست کړي، دا په خبر باندې چې اوس ډیر غټ بوج راغلی دی. دا هم دغه قبایلی سیمو دی چې اپریشن اوشوي به د ویچ واپس لړشي خدای دروان ویډړ کورونو نسبت هی دا غونل چې اوس ریات ترالو سمې ترالو هم دلته کې بخپل ژوند جواک دغه مکمل کلچر بدل شو. او ترکم میں پوری چې د نارت وزیرستان د آی ڈی پی سوال لے دا اوسا پوری کخیلو کی موجود دی دا تخیل چون تپس کوئی ہوئی دا تخیل لاکلے ارنائے لکا اوفیشلی دا گا دے ان اوفیشلی دے وقت کے پلکاو کبائل چکر دی زدہ گرم کیا گا اوسم پر اس دے خارونو کے اگی فور ایور دای لائف بدل شو
صحیح
واپس لان رہا بچے دیر کو رہنے دی چون کے پیجنو چی پی خور تراغلی کوات تراغلی دی بنو تراغلی ترک تراغلی لیکن وقت تراغلی دی خود حکومت لگا دا گوی حس دا سے منتا ریجسٹریشن اپوری
یعنی دا خو فخر صاحب دا خو اغا کورنے دی چی سوک دمرا مالی حالت دا اغی خدی چی اغی پا پی خور کی یا زانتا پا پیسو بانی کور واخلی او یا پا کرائی بانی زانتا کور واخلی خپلو بچو تا التا پا خو خو سکرونو کی داخل اور کی اغی خود التا پاتی شو خو اغا غریب خلق چی کم تر اس پوری پا کیمپونو کی دی اغا تر اس پا کیمپونو کی دی او دا اغی حالت بدل شوی نده بلکہ خراب شوی شمسی تاسو څنګه ګوره دغه خلکو حالت ته ځکه چې دام د حکومت خو یو ذمہواری وا چې دا خلک چې د خپل کورونه بې ځای شوی دي باید دی په خپل کورونو کې په خپل کاروبارونو کې بیا پزې کړل شي تاسو څه فکر کوئ
نه صرف دا چې دا د دوی ذمہواری وا بلکې د ماچ وختي د سرتاجی سیم د کمیټه کم ذکر وکړو پای کې د دې لپاره هم باقاعده ټایم لاین مقرره چې د انزمام نه پس په اولنو شپږو میاشتو کې به د دوی د واپسۍ پوره پوره بندوبست کیږي او د هغې نه وروسته به سره واخله دې خوا ته راځه تر اوسه پورې زما د معلوماتو تر مخه تر اوسه پورې پی ډی ایم ای په دغه کې څه کسانو لخوا لا اوس هم پیسې ورکوي یعنی چاته د موادو په شکل کې چاته د کیش ګرانټ په شکل کې ماهانه یا درې میاشتې پس هغوی ته څه پیسې هم ملاویږي د شمالي وزیرستان چې کوم تباه شوي مارکیټونه او دوکانونه د هغوی ته هم تقریبا شپیته اویا فیصد خلکو ته پیسې ملاو شولې او اوس هم د تیر هفته زما د اطلاعاتو مطابق هلته چې دی زما په خل دو ارب روپۍ نورې لیږلې شوي دي او چې کوم بقایا خلک دي هغوی ته هم هغه پیسې ورکړی کیږي خو د مسلې حل خدا نه دی څنګه چې فخر صاحب وویلې چې دوی تر اوسه پورې واپس خپل زیده د هغوی هیڅ بندوبست نه کړی شوی چې هغه علاقه کلیئر نه ده نو چې کله ته عوام خپل علاقې ته واپس پرېږدي نو علاقه به څنګه کلیئر شي همدغه شان دي که موږ د خیبر د تیرا علاقه وګورو په راجګال کې دا غینه واپس خلق دوباره او تجدید با الټیمیټم ورکړ شوی چې تاسو به دلته صورتحال ټیک نه دي تاسو د علاقې نه بیرته وځي نو هغه سره د دې چې هغه احتجاج کوي او چې به موږ په خپل علاقه کې وسو کوم موږ مرو هم نو بدل درې ملو شو لگا ځکه چې هغه تیر ځل چې کله هغه هجرت کړو په خپل ملک کې دننه نو هغه سخه ریزلټونه نه دی راغلی او ډېر زیات مشکل صورتحال دي بیا په دې یخ یخنای کې چې ته یو کس د کور راوباسي او هغه لپاره مناسب بندوبست نه په نور ځایونو کې نو بیا خو ګران راځي جون دلته تیر شي لہذا زه به دا ویم چې اوس په ټوله قبایلي ضلعو کې صورتحال خو داسې نه دی چې هلته دا خلک پری نه دي خو نه پوهېږم چې زمونږ پالیسي ساز او زمونږ حکمرانان ولې ترجیح چې دی دا د قبیلي عوامو سکون او د هغوی ترقي د سره د چا ترجیح ده نه دا ترجیح شوله دا د میاشتو کار په هفتو کې کېدی شي او د هفتو کار په ورځو کې کېدی شي دا نه مطلب
تاسو مطلب دا دی چې حکومت په دې باندې دا ترجیح نه ده په دې باندې توجه نشته حکومت وخت په وخت باندې ویلي دي لکه څنګه چې زما دواړو قدرمنو میلمنو دا خبره وکړه اغي وخت په وخت باندې حکومت ویلي دي چې التا علاقې کلیئر شوی نه دي یعنی علاقې صفا شوی نه دي د امنیت د پلوه خو په دې باندې هم یو سوال راپورته کیدی شي چې د 2014 نه چې کوم اپریشن شوی ولې دا علاقې په دې دومره کلونو کې صفا نه شوی چې دا خلک لاړ شي او په خپل کورونو کې اوسیږي او التا خپل عادي ژوند ته یو واری بیا راوګرځي فخر صاحب د پروګرام اخیری شیبو تر غلی یو مونږ سره لګونه وخت کې درته وایي چې 2023 ته څنګه ګورې د قبایلی سیمو د پرمختګ او د امنیت لپاره
زه خدا ګړم چې چونکه د دغه قبایلی سیمې دارومدار زیات تر د پولې پورې راپورې پټریډ باندې دلته به زه تاسو له بل نوې خبر وکم ترانزیت ټریډ کم چې ګڼل کیږي داسې او تجار د پاکستان دا وایي چې زمونږ کاروبار ته ډېر غټ نقصان ورسو سره هم څنګه چې مازه کو د زرګونو قبایلو روزګار وابسته او کاغذ ډریورو کو ماشوم او کلو یو کله کپڑے کاروبار او کوټلې او هغه اوس مخ په زوال شو غټه خبردار چې تر اوسه پورې او یا کال سیوا د ملکو چې زنده افغانستان سره بایلیټرل ټریډ اګریمنت نشته لکه ما کته چې یار به زټی ترانزټډ متا باندې
کلندره ته بالکل لندره ته وای چې په 2023 کې تاسو داسې کم درې خبرې تاسو حکومت ته خودل غواړي چې دادی او کی چې د قبایلی سیمو حالت درې خبرې راته وای چې څه کول غواړي
د ټولو نړیواله خبره چې دغل تکې سنتی زونه جوړ کړی شي دغل تکې ریټریډ لارې واري کړی شي او ټریډ شروع شي دخل کای کینګیج کی نو د سکیورټی مسله په خپل حل شي درېمه خبره دا چې د گورننس کوټه ګامونه د گورننس
صفاره صحیح صحیح یعنی د حکومت چې کومې چارې دي هغه دي خېشي تجارت شروع شي او د خلکو لپاره د روزګارونه جوړ کړي شي شمسیب تاسو سره دا 2023 ته څنګه ګوري او تاسو به حکومت سره صدا سي وړاندیزو کې چې هغه دي او کی چې دغه حالت لګرا خشي
تر کوم حدا پورې چې د تجاویز خبره ده نو هغه دادی چې یو هو د بارډر مارکیټونو یو منصوبه د ډیری مدیر اسي چې د پرتره په کاردار چې د افغانستان سره زمونږ کم اس کم شپږ اتو ځینو کې چترال نه تر د بلوچستان چمنه پورې بارډر مارکیټونه جوړ شي په دې انداز کې د تجارت ته ود ورک
یعنی تاسو هم جی جی شمسه تاسو جاری اوسه دی خپل
جی جی یو خبره بل کول غواړم چې دا روزانه دا بارډر بندې دل او برته کولاوېدل په دې باندې دي دوړ ملکونه کم اس کم په دې اگریمنت په کار دی چې دا دي د بارډر د فورسز په اختیار کې سره نیوي
صحیح
دا شیز مطلب دا چې په ګنټه کې بند کو بیا دور ځي بند شو دا غي پوجا باندې ګونو تجارت تاجرانو ته لکونو در ډالر نقصان کیږي
تاسو مطلب د بارډر تنظیم دی خوشي خلکو ته د روزګار ورکړ شي سنتي زونونه دي جوړ شي تاسو دوړ ملمنو ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره مو د نن ورځې په دې بحث کې برخه واخسته فخر کاکا خیل صاحب او شمو مصیب ډیر زیاته مننه د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړئ او د پروګرامونو په اړه خپلې رائے یا کمنټس را سره شریک کړئ 2023 درته ډیر کامیاب او